همکارم احمد تکل برایتون میگوید که در یک ساعت دیگر چی برای نشر آماده دارد. تکل صاحب فرایت.
دیر از یاد مننه کوم. فروخ صاحب قدر منوریدون که تاست سلام رنده کوم. تر نهو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونه ته خرغلست. د روانې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو لنډه خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به هند ته د ولسمشر اشرف غني د سفر د وروستیو جزئیاتو په اړه معلومات درکړو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. ټاکل شوی چې ولسمشر غني نن په نوي ډیلي کې د هند له جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې او خبرې وکړې. افغان حکومت د کندهار او هرات ولایتونو لپاره نوي والیان ټاکلي دي. او د ایران د انقلاب ساتونکي ګارد مشر سعودي عربستان تورن کړی چې په یمن کې د هوایي بمباریو په ترسره کولو د اسرایلو پر پل فلج دی. خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غني نن په نوي ډیلي کې د هند له جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې او خبرې وکړې. ولسمشر غني د هند صدر اعظم نریندرا مودي په بلنه د یو درې ورځني سفر په مخه پرون مازګر هند ته ورسید. ټاکل شوی چې ښاغلی غني په هند کې د استوګنې پر مهال خپل هندي سیال پرنا مکرجي، صدر اعظم نریندرا مودي د کانګریس ګوند له مشرې سونیا ګاندي او نورو چارواکو سره لیدنې کتنې وکړې. د ازادي رادیو خبريال له نوي ډيلي څخه په خپل راپور کې وایي چې ولسمشر غني تیر شپه په نوي ډيلي کې د افغانستان په سفارت کې د هند په هنتونونو له یو شمېر افغان محصلینو سره وکتل. د راپور له مخې افغان محصلینو دوی ته په ټاکلي وخت د ماشینو د نه رسېدو، د اوږدمهاله استوګنې د ویزو د نه لرلو، د لوړو زده کړو په وزارت کې فساد او د تحصیلي بورسونو په ویش کې د بې عدالتۍ د ستونزو په اړه خبرې وکړې. راپور زیاتوي چې ولسمشر غني پرون په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت نوې ودانۍ چې اوس بیا رغول سوې ده هم پرانسته. له اوږد انتظار وروسته افغان حکومت د کندهار او هرات ولایتونو لپاره نوي والیان ټاکلي دي. د سیمو ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې چارواکي وایي چې د محمد آصف رحیمي د هرات او ډاکټر همایون عزیزي د کندهار ولایت د نوي والي په توګه ټاکل سوي دي. د سیمو ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان تواب غورزنګ د دې نو والیانو د ټاکنو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
دواړه والي صاحبان شخصي تجربه لري، شخصي توانایي لري او کافي د مدیریت ظرفیتونه او مهارتونه لري. د سیمو ایزو ارګانونو مستقله ادارې او د افغانستان حکومت د دې توانایي باور لري.
د په داسې حال کې ده چې خلک د نو والیانو د ټاکلو پر ورو بهیر اعتراضونه کوي. تواب غورزنګ وویل چې ډیر ژر به په نورو ولایتونو کې هم د بدلونونو په اړه خلک خبر سي. د ننګرهار چارواکي وایي یو ځن وژونکی بردګاري هدف ته لرسېدو مخکې نیولې دی. د ننګرهار ولایت ویان احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت ځواکونو پرون د بهسودو پل په سیمه کې په یو سرچه موټر کې د مشکوک بردګر او د ځن وژونکي برید تنظیمونکی نیولې دی. نوموړی وایي دغه ځن وژونکی بردګر د بټکوټ ولسوالۍ او تنظیمونکی یې د خوږیانو ولسوالۍ دی. د یې وایي نیول سوو کسانو په خپل جرم هم اعتراف کړی دی. تر دې مخکې د ننګرهار ملي امنیت ریاست د جلال آباد تورخم لوی لارې په اوږدو کې د سمرخیلو په سیمه کې په 14 بوروي کې ځای پر ځای سوي 200 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد چې د چارواک په وینا د لویو موټرو بمونو لپاره کارول کېدل نیولې دي. د کندهار د امیر روغتیا رئیس پرون ماښام د نامعلوم وسلوالو په حمله کې ټپي سو. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسؤول سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د امیر روغتیا پولیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا پرون د شپې 8 بجې د کندهار ښار په 14مه حوزه کې نامعلوم موټر سایکل سپرو برید کړی. د خپلواک په وینا حمله کوونکي د پیښې له ځای څخه تښتېدلی دي. په عین حال کې د میرویس روغتون نوکریوال ډاکټر ازادي راډیو ته وویل چې د امیر روغتیا رئیس پر لاس او پښه ټپي سوی چې دا مهال په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. تر اوسه د دې وسلوال والی حمله مسلح چاپه غاړه نه دی اخستې. بیا هم شرغلست. د ایران د انقلاب ساتونکو ګارد سپای پسران انقلاب مشر سعودي عربستان تورن کړی چې په یمن کې د هوایي بمباری په تر سره کولو د اسرایلو پر پل فلج دی. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د دې هواد انقلاب ساتونکو ګارد قماندان محمد علي جعفري له خولې ویلي د ایران دشمن سعودي عربستان په بے شرمۍ او بے رحمۍ یو ملت په بمباری ووجني. سونی سعودي عربستان او شاه ایران له اوږدې مودې راهیسې سیمیز رقیبان دي. د مارچ له وروستۍ راهیسې سعودي عربستان او ملګري هیوادونه په یمن کې بمباری کوي او په دې هیواد کې د حوثي ملیشو او د هغوی د متحدینو د پرمختګ د مخنیوي هڅه کوي. د ملګرو ملتونو په وسیړنه کې اسرائیل د هغو اوو بریدونو په ترسره کولو ملامت بلل سوي دي چې تیر کال په غزه کې د ملګرو ملتونو پر ښوونځي وسول او پکښې لسګونه فلسطینیان مړه او ټپیان سول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په دې اړه د سیړنو د راپور سره یو ځای په یوه خبره کړې لیکې ویلي، دا واقعیت غندم چې په غزه کې په ملګرو ملتونو پورې اړوند سیمو باندې چې د بیړنۍ سرپناه لپاره کارول کېږي د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 4-5 کسان وژل سوي او 220 نور ټپیان سوي دي. بان کی مون همدارنګه د فلسطیني وسلوال لخوا د ملګرو ملتونو په څو تشو مرکزونو کې د وسلو زیرمه کول او له هغه ځای د بریدونو لپاره کار اخیستل هم غندلي. د اسرائیلو او فلسطینیان ترمنځ د تیر کال د جولای د میاشتې په جګړو کې په غزه کې 100 فلسطینیان چې ډیری ملکي خلک ووژل سول او ګڼ نور ټپیان سول. په دې جګړه کې 80 اسرائیلي سرتیري او 6 ملکیان هم ووژل سوي وو. چارواکي وایي په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمیر له 4000 څخه پورته سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې مرسته کوونکي ادارې د نیپال په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې رسونې د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. د نیپال پولیسو ویلي تر اوسه پورې د زلزلې له کبله 3904 مړي شمېرل سوي او تر 2000 زیات ټپیان دي. د اپریل په 15 د رشتر په کچه 8.8 زلزلې نیپال او همدارنګه د چین او هند لرې پرتې سیمې ولړزولې. دا د همالي په دې سیمه کې په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو ستر طبیعي ناورین بلل سوی دی. په یورس غره کې هم د زلزلې له کبله راښویدلې واورې په یو کم کې 18 کسان وژلي. د زلزلې په هندوستان کې 16 او په تبید کې 15 کسان وژلي دي. چارواکي وایي په داسې حال کې چې له لرې پرتو غرنیو سیمو د مرګ ژوبلو راپورونه روان دي، د زلزلې د قربانیانو شمېر تر دې زیاتېدلی سي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام ویاند په جنیوا کې ویلي، د زلزلې له کبله زیانمنو سوو او بې کوره سوو زرګونو کسانو ته د خوړو، سرپناه او اوبو د برابرولو لپاره د مرستې پراخو فعالیتونو ته اړتیا ده. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي، هیواد یې د زلزله ځپلو لپاره د مرستې په هدف 10 میلیونه ډالر استوي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو له اروپایي ټولنې غوښتي چې په دې ټولنه کې دې د اوکراین پر ګډون غور وکړي. پروشنکو پرون په کیف کې د اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې وویل، له اروپایي ټولنې غواړي تایید کړي چې اوکراین په راتلونکي کې د دې ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. پروشنکو زیاته کړه، اوکراین خپلو روانو سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو لپاره د اروپایي ټولنې د پام وړ ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړي ویل، اوکراین به په راتلونکو 5 کلونو کې وکولی سي هغه شرطونه چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره پکار دي افره کړي. د اوکراین او اروپایي ټولنې غونډه پرون په کیف کې جوړه سوې وه. د خبرونو پای.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې، ولسمشر اشرف غنی د هند د صدراعظم نریندرا مودی په بلنه د یو درې ورځني سفر په مخه پرون مازدیګر هند ته ورسېد. ټاکل شوی چې ښاغلی غنی به نن په نوې ډیلي کې د هند له جکپورو چارواکو سره لیدنې کتنې وکړي. همداراز ویل شوي چې ولسمشر غنی تېره شپه له یو شمېر افغان محصلینو او د کډوالو له استازو سره کتنې وکړې او د هغو د ستونزو پوښتنه یې وکړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریاله فریبا واحدي چې په نوې ډیلي کې ده دا راپور راکوي.
رژیم مرغانی دیروز نو وقت دیروز زمانی که به دیلی جدید رسید، اینا در آغازین مرحله برنامه کاریشان با مهاجرین افغان و محصلین افغان در سفارت افغانستان مقیم دیلی دیدار و گفتگوها داشت. مسئله مهم را که رژیم غنی دیدار خود با مهاجرین برازداشت، گفت که امسال سال جنگ سخت در افغانستان و سال دشوار است. گفت وضعیت ناامنی در کشور 4 عامل عمده دارد که یکی تروریسم بین المللی، اقتصاد جرمی، افراد مسلح غیر مسئول است و جنگ های سیاسی است. رژیم غنی اطمینان داد به مردم که حکومت افغانستان سخور نمی کند، اما این وضعیت ناامن امسال با یک وضعیت ناامن دچار بود خواهد. و همچنین رژیم غنی گفت که در مورد سفارت های غیر ضروری که در اروپا است، گفت سفارت ها باید بسته شود و هزینه ازی صرف جاهایی شود که مردم به اون نیاز دارند. همچنان رژیم غنی گفت که در 25 سال آینده افغانستان به یک موقعیت طلایی اقتصادی مبدل خواهد شد. موضوع دیگری که اشاره کرد رژیم غنی در مورد اهمیت آب، گفت که آب افغانستان برای کشورهای همسایه بسیار با اهمیت است و حتی با اهمیت‌تر از نفت کشورهای همسایه است. البته رژیم مغنی به مشکلات مهاجرین افغان و مسئولین افغان هم گوش داد. مشکلات مهاجرین افغان داشتن، اینا گفتن که به قسمت اخذ ویزا مشکل دارن و همچنان باید زمینه تدریس زبانهای مادری به فرزندانشان مساعد شود. همچنان مشکلات که مسئولین افغان داشتن در قسمت ای که بود که معاشاتشان دیر بر اینا میرسه و همچنان بلند بودن قیمت کرایه لیلیه ها بود و اینا گفتن که در بورسیه ها بورسیه تسهیلی شفافیت وجود نداره و معیار واسطه است. رئیس جمهور به اینا وعده داد که به این مشکلات چند رسیدگی خواهد شد. البته باید گفت که امروز هم رئیس جمهور غنی روز پرکار را دارد. در ابتدا مراسم تشریفات در قصر رئیس جمهوری هند انجام می شود و سپس مراسم گلگذاری در بنای یادبود از گاندی است. رئیس جمهور غنی امروز با وزیران خارجی هند، با صدر اعظم هند نشست مشترک خبری خواهد داشت، با وزیران دفاع، تجارت و سپاه میشان همچنان دیدار و گفتگوهای خواهد داشت.
د ازادې رادیو خبری علا فریبا وحیدی و چې له نوې ډیلی څخه د ولسمشر اشرف غنی د لیدنو کتنو او د سفر د اجنډا په اړه خبرې کولې. اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو.
هند ته د افغانستان د جمهور رئیس د سفر په درشل کې د دغه هیواد ګڼو ورځپاڼو د کابل او نوې ډیلی د اړیکو په هکله مطالب خپاره کړي دي. د انډین اکسپرس ورځپاڼې د لیکو د بیا کښلو تر عنوان لاندې په دې هکله یو مقاله خپره کړې. ورځپاڼه لیکي محمد اشرف غنی اووه میاشتې کېږي چې د افغانستان جمهور رئیس دی او هند ته له راتګ مخکې یې امریکا، پاکستان او چین ته سفرونه کړي. د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي څخه یې سیاست تفاوت لري. د افغانستان د سولې په کړنلاره کې د همکارۍ لپاره یې اسلام آباد ته مخه کړې او دغه راز د سولې پروسه کې د زیاتې همکارۍ او په خپل جنګ ځپلي هیواد کې د پانګې لګونې لپاره د بیجنګ وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی چې دغو ډول اقداماتو د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د بدلیدونکو حالاتو څخه هند لرې ساتلی. ورسپانه زیاتوی د ستراتیژیک شراکت هغه وړاندیزونه چې د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په دوران کې شوی وو اوس څنډې ته ایښودل شوي دي. ورسپانه لیکي چې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په 2013 کال کې له هند څخه د هلیکوپترو، ټانکونو او توپونو په شمول د پوځي مرستې غوښتنه کړې وه. د انډین اکسپرس ورسپانه لیکي چې د متحد مترقي ائتلاف په مشرۍ د هند پخوانی حکومت د افغانستان دغې غوښتنې ته چټک ځواب ورنه کړ تر دې چې د افغانستان نوی جمهور رئیس په پای کې دغه غوښتنه بیرته واخیسته. ورسپانه لیکي د افغانستان او هند د مشرانو اوسنۍ غونډه چې په کابل او نوی ډهلي کې د حکومتونو تر بدلون وروسته د دواړو هیوادونو د اوچتو مشرانو لومړی لیدکاته ګڼل کیږي، د بهاراتیا جناتا د ګوند په مشرۍ د هند نوی حکومت ته یو فرصت دی چې د وضعیت د بدلون سره سم د افغانستان په هکله خپله پالیسي بیا جوړه کړي. ورسپانه زیاتوي چې هند د جمهور رئیس اشرف غنی د لیدنې په ترڅ کې افغانستان ته درې سپکې هلیکوپتري ورکوي تر څو وښیي چې دغه ډول نور پوځي تجهیزات سره له دې چې تعرضي نه وي افغانستان ته ورکولی سي. د انډین اکسپرس ورسپانه زیاتوي چې د اجنډا یوه بله مهمه موضوع د ایران د چابهار بندر له لارې د افغانستان او هند ترمنځ ترانزیتي توافق دی. د ورسپانې په وینا د هند لپاره د افغانستان او منځنۍ آسیا لور ته دغه لار نسبت د پاکستان تر لارې ډیره ډاډمنه ده.
د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو لنډیز مو اورېده چې ډیری برخه هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر موضوع ته ځانګړې وه. د ازادۍ راډیو په ګردی میز کې
که د افغانستان مناسبات د هند سره ښه وه نو حتما دا به د پاکستان سره خرابېږي، او که د پاکستان سره ښه وه د هندوستان سره به خرابېږي. داسې نه ده دا مسله.
ښاغلي کرزي به دوه خبرې ډېرې جدي او سپینې به کولې. یو دی نړیوالو دریز د
آیا هندوستان افغانستان پاکستان ته ورپریښی
یو آزاد خپلواک هېواد دی او دا په دې نظر ورته ونه کتل شي چې چا وګاټه یا چا وبایله.
هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر څېړنه. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د لسو بجو په خپرونه کې هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر څېړنه په دې ګردی میز کې کوو. د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه د دې خپرونې په وروستۍ برخه کې یو چې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام پکې خپرېږي.
آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی و مانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې ډاکټر باز محمد خادمن څو لنډې کیسې راوروي.
تل یې په شونډو ژبه تېره کړه، لاس تر زنې لاندې لکه سپاهي په ګونډه کېناسته.
شاکر عزیزی د پښتو انګریزی آنلاین قاموس په باره کې غږیږي.
ابتدایي پلان مو دا دی چې موږ باید په دې ډکشنري کې 1500 یعنې 1500 لغات ولرو.
د درویش دورانی یو نظم، لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په پیل کې فرنګي خبرونه نجیبه زمان راوروي.
تیره اونۍ د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په کتاب شار کې د کتابونو نندارتون پرانستل سو. د پرانستې په مراسمو کې د افغان ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر د نوي معلوماتي ټکنالوژۍ په اثر کې د کتاب ضرورت وارزاوه. څرګنده یې کړه چې تر بل هر وخت کتاب ته اړتیا ډیره ده. رسنۍ د معلوماتو اړتیا رفع کوي، خو دغه معلومات یوازې هغه مهال په پوهه بدلیږي چې د کتاب په بڼه خپاره سي. هغه همداراز ویل چې په افغانستان کې د کتاب لوستلو د فرهنګ پر وړاندې یوه مهمه ستونزه د کتاب د کیفیت ده چې باید توجه ورته وسي. د نندرتون مسؤول استاد نجیب الله منلی په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې که څه هم عامه ذهنیت وایي چې په افغانستان کې کتاب بازار نه لري، خو د تیرو څلورو کلونو په پرتله خورا ډیر پرمختګ سوی دی. په کابل کې ګڼ ستر ستر کتاب پلورنځي جوړ سوي او لا جوړیږي. تیر کال د وری د میاشتې په 24مه غزنی ولایت د اسلامي فرهنګ د مرکز په توګه اعلان سو. سږ کال دا ورځ د غزنی فرهنګیانو ولمنځله. په غزنی کې د کلیوال ادبي ملګرو ټولنې مرستیال مجید جړاند ازادي رادیو ته ویل
په 2014 کال د اسکول لور چې دغه ویاړ غزنی ته ورکړل سو. د وری د میاشتې په 24مه نیټه د هغوی د لومړۍ کلیزه وله چې د دغې کلیزې په ویاړ موږ درې ټکه کتابونه چاپ کړو چې لومړی هم غنی غالب شو. دغه کتاب جمیل وکاره ټول کړی ده چې د بېلابېلو لیکوالانو مقالې دي پکې. همدارنګه بل کتاب چې د وړکتون په نوم ده، وړکتون هم د اسدالله جلالزی د شعر ټولګه ده. درېیم کتاب چې هم غزنی د اسلامي تمدن پلازمینه، دغه د ښاغلي ګل آغا احمدي وردک کتاب دی چې د غزنی په اړه هر اړخیز معلومات پکې شته. نو د کلیوال ادبي ملګري ټولنې دې اړتیا حس کړه تر څو پورې چې دغه کتابونه د لومړۍ کلیزې په ویاړ باندې چاپ کړي، تر څو دغه دود په غزنی کې ژوندی سي. مراسم چې د 1349 لمریز کال د وری د میاشت په 24مه نیټه باندې ترسره شو، د ولایت د مقام له لورې د شاعرانو لپاره د غزل شپه هم جوړه سوې وله چې د پکتیکا او د غزنی شاعرانو پکې برخه واخیستله.
په بدخشان کې د مونجانی ژبې لومړی کتاب چاپ سو. دا کتاب په مونجانی ژبه د فولکلوریکو کیسو لومړی ټولګه ده. د بدخشان د اطلاعات او کلتور ریاست د غړي سید حسین نهی په وینا دوی د مونجانی ژبې په نورو آثارو همکار کوي او په نږدې راتلونکي کې به هغه هم خپاره کړي. یاد دی وی چې د بدخشان ولایت په کران او مونجان ولسوالۍ کې استوګن په مونجانی ژبه خبرې کوي.
د تیرې جمعې په ورځ د اروزګان په دیراود ولسوالۍ کې د سلیمان تخت په نوم کلنۍ مشاعره جوړه سوه. زموږ همکار محمد صادق رښتینی د مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
دا د روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې په تیرو څلورو کلونو کې څلرمه کلنۍ مشاعره ده چې جوړیږي. د سلیمان تخت په نوم دغه مشاعرې ته د روزګان د مرکز ترین کوټه او د کندهار ولایت څخه هم یو شمېر شاعران ورغلي وه. د مشاعرې په پیل کې د دهراوت ولسوال امین الله خالقي خبرې وکړې او له شاعرانو یې وغوښتل چې په خپلو شعرونو کې ټولنې ته مثبت پیغامونه وړاندې کړي او د خلکو ذهنونه د هېواد پالنې طرف ته وهڅوي.
هغه شاعران چې غواړي چې زموږ په دې مشاعره کې برخه ورکړي، د دوی له طریقه څخه دعوت همې ورته ورکولی شي چې زموږ دغه ځوانان او دغه مینوال او دغه د فرهنګ او ادبو لیکوالان او شاعران او زموږ دغه مدني ټولنه چې د دوی غوښتنې او ارزوګانې دي، دا د افغانستان ګوټ ګوټ ته د همدغه رسنیو له لارې څخه ورورسېږي. دا نه تنها زموږ د جراوچانو د مدني ټولنې افتخار دی، دا بلکې د اروزګان د ولایت په سطح د ټولو ولایت اروزګان افتخار دی.
تر وینا واورولو وروسته مشاعره پیل سواب د دهراوت ولسوالۍ مرکز ترین کوټ او د کندهار ورغلو لسګونو محلي شاعرانو خپل انتقادي اصلاحي او عشقي شعرونه وویل.
دا زه چې اورم د وطن د خرابې غزلې ځکه کپر خوله مې نه راځي د خوشحالۍ غزلې کدا کہا دے اپانان دے چلبے نہ سجے، کدا کہا دے اپانان دے چلبے نہ سجے، پخلا بچن بچن مارا سے تو خوشی غزلی
ستا لتندی چی دا رکیب زل پیوان روم، ستا لتندی چی دا رکیب زل پیوان روم، یارا سربازم ترنا وقتا چرت اتلای نسمان.
دا دل خوندانو ته مسلسل سلام دی، پر خپل اکل زما کنات کړي مدام دی، خادم دې ټولنې ډیر لایق دې احترام دی، مالم که هر عالم دې ډیر اوچته یې مقام دی، زه حق به تیار نه کینې په خیال کې تعمیران دی، ماره پستا په کوټ کې هم بشمار زالم دی.
د یو بیرغ د لاندې راټول سوي ټول قومونه، تور او سپین را پکښې نسته سره ګران یو لکه ورونه، د یو بیرغ د لاندې راټول سوي ټول قومونه، تور او سپین را پکښې نسته سره ګران یو لکه ورونه، د خپل ننګ ناموس دفاع کوم سرچېرې د سنګر یم، د ملي اردو عسکر یم.
د یادونې وړ ده چې له دې مخکې د هیواد په نورو سیمو کې هم دودیزې مشاعرې جوړې سوي، لکه په کندهار کې د انارګل، په زابل کې د بادام ګل او په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره.
تېره اونۍ د میرمن ادبي بهیر غړو د اغلې یاسمین وزیری د څلورو نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وکړه. زموږ همکاره مسوده نیازی له غونډې راپورټ لري.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر لخوا د لیکوالې او شاعرې یاسمین وزیری په ویاړ غونډه جوړه کړه. په غونډه کې د میرمن بهیر غړو، لیکوالانو او شاعرانو، د پوهنتون محصلینو او له پېښور پوهنتون نه راغلو میلمنو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د میرمن بهیر غړې سایرې شریف خبرې وکړې او یاسمین وزیری ته یې د چاپ شوو کتابونو مبارکي وویله.
زه د مخکتنې په برخه کې لومړی لیکوالې ته مبارکي وایم، دوی د ژوندي وي، قلم د ژوندی وي، نیرو ورته غواړم او ژوند د اوږد غواړم چې دوی وکولی شي چې د خویندو په برخه کې او مجموع کې د فرهنګ، د افغاني فرهنګ د بډاینې لپاره یې لستونې رغړلي او خپلې هڅې د خپلو خویندو او د خپلو ولس نه سپموي، تر څو چې دوی ژوندي دي او زموږ ژوند بقا لري. دوی د پښتو د ادبیاتو لپاره، د مجموع کې د افغانستان د میرمنو لپاره، د دې لارې نه فعالیت کوي، مبارزه کوي او د خویندو لپاره دا په خپل ذات کې یوه مبارزه ده، په خپل ذات کې هغه فعالیت دی چې د خویندو د ژوند په بدلون کې د فرهنګي برخه اخلي. یعنی دا د دوی دا کار دا ثابتوي چې د ښځو ونډه په دې برخه کې څومره اړینه ده او څومره اغېزمنه او ارزښتناکه ده. خپله لیکوالې ته مبارکي وایم، اوږد ژوند ورته غواړم، فرهنګي ژوند دی اوږد او خپل شخصي ژوند کې په ټولو مسایلو کې د موافق او بریالی وي.
اغلی یاسمین وزیری څلور کتابونه چاپ کړي دي. اسره د لنډو کیسو ټولګه، تا ته به د مینې تاوان درکړم د ناول ژباړه، څوک مې له حاله خبر نه دی د ټپیزو ټولګه، او راشه که مې ګوري خوار وزار بتر تر خاورو د عبدالحمید مومند شیرونو غورچاڼ. وروسته لیکوال او شاعر علمګل سهار د یاسمین وزیری فرهنګي کارونه وستایل او د هغې په کیسو یې لنډې خبرې وکړې.
یاسمین چې په دومره کم وخت کې دومره کتابونه چاپ کړي دي، واقعا د ډېرې ستاینه وړ ده. دا ټول څرګنده ده چې له ښځې پرته تمدن ممکن نه ده، هیڅ وخت تمدن نشي راتلی. لوی مثال یې یاسمین وزیری ده چې نن ما چې هر ځای خبرې کولې کې رستم چې نن داسې غونډې ته ځم چې یوه نجلۍ ده څلور کتابونه چاپ شوي دي. ما د دې په خبرې لنډې کتلې، ناول مې یو څه ولوست، کیسې مې ولوستلې، واقعا په زړه پورې وې، هم د موضوع له مخې، هم د محتوا له مخې، هم د نثر له مخې. کومه تمه چې موږ یې له کیسو نه لرو، زموږ د کیسې پوهان یې ځینې لري، هغه تر ډېره حده د یاسمین وزیری په کیسو کې مراد شوی و. ما چې کومې کیسې ولوستلې په ډالر مین خلک پیل شوی د ګور وایي، د پسرلي شپې ورځې وې، یو سهار مې پلار ماته وویل سره لاسونه هم همدغه شي، یو عمر ویر همدغه شي، قدیمه لکه څنګه چې پخوا مې زموږ لیکواله به غټه غټه مقدمې ورکولې، بیا به موضوع داخلېدل. د دې په کیسو کې دغه موضوع تر ډېره حده حل شوې ده، هغه د کیسې په اصولو باندې ولاړ داستانونه یې لیکلي دي.
لیکوال او شاعر صادق جړک په کابل کې د میرمن بهیر په فعالیتونو خوښي وښوده او یاسمین ته یې د کتابونو مبارکي وویله. ویل چې یاسمین په لنډو کیسو کې د خپلې ټولنې رښتینی حقایق بیان کړي دي.
ما دا تصور نشوای کولای. ما له ملګرو اورېدل چې په کابل کې میرمن ادبی بهیر دی. کابل میرمن ادبی بهیر څه دی؟ دا ثابته کړې ده چې پښتانه هم هغه کار کولای شي چې کوم یو پښتون کولای شي. یاسمین وزیر تیرو وختو کې دا راغلی و پر رحمت شاه ساحل باندې د ماستری تیسیس لیکي. فکر کوم دغه ماخذونه کتابونه کتل خوشاله وم چې یو مور ورسره ده، یو لورې ده. په ډیر جرأت ټیکسي کې چینی باچا خان مرکز ته ځي، رحمت شاه ساحل سره ویني یا کتابونه غواړي. نو دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. هغه لنډه کیسه لیکي او خپل د ټولنې د خپل کور د خپل سیمې هغه رښتینی واقعیت په خپله په دغه کې بیانوي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد آریانا حقپال د یاسمین په اثارو لنډې خبرې وکړې. د لیکوالي آثار یې له ښځو سره د ناخوالو او ستونزو سره د مبارزې لپاره ماسر وبلل.
لومړی خو یاسمین جان وزیر صاحب ته مبارکي وایم چې دغه کتابونه په خیر چاپ شول او انشاءالله چې تر دې به ټول ګټه واخلي. د یاسمین جان وزیري آثار ما هم مطالعه کړي او بیا بیا مې کتلي. اکثرا د دې آثار هماغه ستونزې بیانوي او تشریح کوي چې په افغانستان کې یا په صورت د عموم په دې پښتني کلتور کې په پښتني ماحول کې هغه ستونزو سره زموږ میرمنې ټولې مخ دي. کېدای شي داسې مسایل هم په دې آثارو کې ذکر شوي وي چې تر ننه هم هغه ستونزې موږ سره شته. یوه ښځه د ورور په جرم په بدو کې ورکول کېږي، یا په یوې ښځې د خاوند په کور کې څه ډول ظلمونه کېږي، یا په یوې خور د تحصیل او د مسایلو په اړه. یعنې په صورت عموم د یاسمین وزیري ټول ایډیالوژي او مفکوره چې ده دا هماغه مسایل ذکر کوي کوم چې میرمنې ورسره مخ دي.
د میرمن بهیر غړی نعیم غنی د غونډې بله ویناواله و چې د لیکوالې په ژباړل شوي ناولې خبرې وکړې. وی ویل اغلی وزیري ناول په ښه بڼه ژباړلی، د ژباړې ټول اصولې په پام کې نیولي او په ناول کې ځینو خامیو ته هم اشاره وکړه.
کتابونه مې یو یو ماول وسته چې ناول و ناول چې کوم ماول وسته و هغه یو ایراني کتاب ژباړه وه. کله چې تاسو دا ژباړل ولې تاسو ته ډېر نوي شیان ډېر نوي لوري درکوي. زما ډېر خوښ شو. په ځینو مسایلو کې لکه د بېلګې په ډول یاسمین وزیري دا کتاب چې انتخاب کړی دا برخه زما ډېره زیاته خوښه شوه، ځکه چې کله چې د دې څخه هغه نمونه لرې شي چې هغه فارسي نمونه دي یا مثلا ایراني لهجې نمونه دي، هغه کتر لرې شي نو فکر به کولی چې دا د یوه افغانې پېغلې په اړه کیسه کوي. ځکه هماغه ناخوالې چې یو افغانه پېغله لري او یا هم یو شرقي پیغله لري په ناول کې هغه برخه ته ډېره ښه اشاره شوې ده. بل خبره چې د یاسمین وزیري په ژباړې لاون کې ماته د پام وړ و هغه دا چې ځینې ځایونه کې یاسمین وزیري دغه لهجه چې راخستې ده دری فارسي لهجه یې کټه مټه پښتو ته راژباړلې ده. فکر کوم دې غوښتل چې له لیکوار سره ژمنه واوسي، له ژباړې ته ژمنه واوسېږي. خو ځینې ځایونه کې دا کلمات خوندور ماته نه بریښي چې ما ورته ویلي دي، او دا ستونزه د کتاب په سر کې ډېره ده. کتاب په آخر کې فکر کوم دا هم تم توجه شوې ده. کتاب په اخر کې دا لیکي چې یوه جمله لیکي چې کله مې چې مور ته د مور سره مرسته کوله د مور هیله مې پوره کړې وه ډېره ځان ته په غوره کې وم. دا جمله زما ډېره زیاته خوښه وه. سوچه پښتو جمله ده چې موږ تاسې په خپله لهجه کې لرو.
وروسته د میرمن بهیر بلې غړې پاکیزی ارزو د یاسمین وزیري د لنډو کیسو په ځینو ځانګړنو خبرې وکړې.
د وی نقد کوونکي او لستونکي په توګه زه د دې په کتاب باندې سویم چې کیسې یو څه ناڅه د اوسنۍ لنډو کیسو له معیارونو څخه ډېرې لرې وي. له یاسمین وزیري سره موضوع وه، کرکټرونه ورسره وو، پېښې ورسره وې، خو دا په دې نه ده توانېدلې چې دغه ټول مسایل د لنډې د اوسنۍ لنډې کیسې د معاصرې لنډې کیسې په چوکاټ کې وراچوي. کیسو یې زیاتره تلوسه نه درلوده او هغه څه چې ډېر زیاتې په کیسو کې نیمګړتیاوې وې هغه د هغې د کیسې ژبه وه. یعنې د دې د کیسې ژبه بالکل داستاني نه وي، د کیسو ژبه یې ژورنالیستیکي ژبه وه، او د دې ټولې کیسې چې د کلیوال او کلیوالي ژوند باندې راچرخي. خو د دې کرکټرونه بالکل د کلیوالي ژوند په اساس نه دي غږېدلي، بلکې ډېر په تشریفاتي او رسمي ډول باندې دي غږولي دي. دغه یو څه نیمګړتیاوې درلودې، خو بیا هم لیکواله په دې بریالۍ شوې ده چې کیسه ولیکي او په ټولنه کې کوم واقعیتونه دي، کوم سخت چې ښځې ورسره مخامخ په ژوند کې هغه واقعیتونه رابرسېره کې، یا د هغو په واسطه د دې کیسو په واسطه چې کوم مثبت پیغام دې غوښتل ټولنې ته وړاندې کړي، دغه پیغام په وړاندې کولو کې دا بریالۍ وله.
د غونډې په پای کې یاسمین وزیري د میرمن بهیر له غړو او ویناوالو نه مننه وکړه او خپل یو شعر هم ولوسته.
ټول ښاغلي مېلمنو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. که څه هم د ځینو دوستانو له نظره ما کتابونه ډېره تېروتنې به هم لري، دومره څه به امکان لري چې نه وي، خو ما ډېره خواري پورې کړې، خو بیا هم دومره غټه لویه غونډه یې ما کتابونو ته نیولې ده. زه ډېره مننه ترې کوم. په د آخر کښې یو شعر به تاسو ته ډالۍ کړم. شعر یمه وطنه، زه غزل یمه، ټپه یمه، مینه یم وطنه، ستا د سولې ښه نغمه یمه. ساتم دې وطنه په سرو وینو او مېړانه تل، زه لکه ملاله یوه باتوره پښتنه یمه. مینه ګران وطنه، ستا په زړه لرم، ستا هره سندرې ته وطنه زمزمه یمه. گیر یم د وختو په طوفانونو کې، دومره زه پوهېږم ستا نازو او زرغونه یمه. رون تاریخ لرومو په جهان کې، نن وایمه کیسې د خپل وطن، زه افسانه یمه. سر او مال مزار او هم قربان له تا، ستا هر یو دښمن ته ویرونکي زلزله یمه. لیکي یاسمین وطنه تا ته نن غزل لیکي، ستا د هر یو درد غم تعبیر او ترجمه یمه.
نن سبا په ننګرهار کې بېلابېلې خپرندویه ټولنې هر میاشت په ګڼ شمېر کې کتابونه خپروي، او تر څنګ یې په ادبي غونډو کې د هغو کتابونو مخکتنې کېږي چې لوستونکو خوښ کړي وي. زموږ همکار باز محمد عابد په همدې باره کې له جلال آباده رپورټ لري.
زړه راښکونکی غږ د بغجمل کریمی دی چې د نقیب احمد اتل غزل یې د هغه د کتاب د مخکتنې په موقع ترنم کولو. ختیځ ادبي بهیر دا ځل د خپلې اونیزې غونډې تر څنګ دویمه غونډه د ځوان شاعر نقیب احمد اتل د کتاب زما ارمان مخکتنې ته ځانګړې کړې وه، چې بېلابېلو لیکوالو د هغه په شاعرۍ مقالې او ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار پوهنتون استاد محمد ابراهیم همکار و. نوموړي په خپلو خبرو کې د اتل شاعري د هغه د ژوند د محرومیتونو مجموعه وګڼله.
چون دی په خپله هم ډېر ښه ترنم لري، نو موسیقي د شعرونو ډېره په ځای او برابره ده. دا وړتیا چون د ده په خپلو قابلیتونو کې ده، نو په شعر کې هم راڅرګنده شوې ده. د ټولنې دردونه دي او ځینې داسې دردونه په کې دي چې هغه په خپله یعنی د ده ذاتي هغه تجربې دي چې په ده باندې تېرې شوې دي. د ده په شعر او شاعرۍ کې دغه محرومیت زیات زیات راتر سترګو کېږي چې د ده دغه حالت زموږ د ټولنې په ډېرو کورنیو باندې او همدغه شانتي وګړو باندې دلالت کوي. نو زه د ټولنې یو ښه انځور ګڼم.
اباسین بهیر وویل نقیب احمد اتل په دې توانېدلی دی چې پیغام په ساده روانه او عام فهمه ژبه خلکو ته وړاندې کړي.
د اتل شعر چې دی روان دی، ساده دی، عام فهمه دی. په لوستلو سره یې هغه څه پیغام چې په شعر کې پروت وي هغه ډېر زر د سړي ذهن ته رسېږي، او په ترنم کې ښه غږ لري. کله چې بیا خپل شعر په ترنم کې وایي، نو هغه احساس باندې چې شعر لیکلی هغه بیا په هغه ترنم کې هم څرګندولی شي او خلکو ته پیغام ورکولی شي.
د ننګرهار پوهنتون استاد ضیاءالرحمن نصرت د نقیب احمد اتل شاعري د مینې د سوز او ګداز نه ډکه وبلله.
د نقیب احمد اتل شاعري نسبتا د نورو ځوانو شاعرانو ته په ځینو توپیرونو سره جوړه شوې. هغه توپیرونه دارې چې یو خو د شعر ټول الهامي شعر دی، ډېر لوی تاثر لري. تاثر یې هم له درده دی، هم د مینې نه دی. که دی د مینې نه په دې خپلې شاعرۍ کې غږېږي، البته د مینې دا خبرې چې دا به د غم په انداز کې یو ډول سوز و ګداز پکې ډېر زیات دی. بل غټ خصوصیت یې دا ده چې مبهمه شاعري نه ده، یعنې ډېره ساده او ډېره سلیسه شاعري ده. د معنی د علم له مخې د دې اصلا هغه د بلاغت او فصاحت ژبه چې ده ډېره موثره ده. اتل که شعر لیکي ولو که یوه مصره هم لیکي، دا ترنم په انداز کې لیکي. تاسو دا شعر ولولئ، خپله تا ته داسې یو سوچ راځي چې زه دا مصره په ترنم سره ولولم. اما د نورو شاعرانو شعرونو کې دا خاصیت نشته.
ولی محمد کنډیوال بیا په دې باور و چې اتل په خپلو شعرونو کې د مضمون له تکرار نه ډډه کړې ده.
ډېر حد پورې اتل سره نږدې همکار پاتې شوی. شاعري مې د ده له خولې ډېره اورېدلې ده او ډېره مې په ترنم کې اورېدلې ده. هم یې شعر ښه دی او هم یې ترنم ښه دی. اتل د شاعرۍ موضوعات تغییر کوي او ډېر کله یوه موضوع په تکراري ډول بیا بیا نه وړاندې کوي. نو د ما دپاره پکې دغه ټکی ډېر ښه دی. او د دې په اړه مې د استادانو نه اورېدلي وو چې یو قسم ته سیلف پلیجرزم یا د ځان نغلا ده د اتل په شاعرۍ کې تر هغه حد، البته چې ما لوستې ده په هغې کې مې دغه شعر ډېر نه دی لیدلی، نو په دې خاطر مې ډېره خوښه ده.
نقیب احمد اتل د بهیروالو او ویناوالو له مننې وروسته په خواږه ترنم شونډې پرانستې.
ته چې را پېغله شوې سندره شوې په شونډو راغلې، ته چې را پېغله شوې سندره شوې په شونډو راغلې، زه هم غزل شوم، ما زلمی شوم، تا ته څنګه ښکارم،
د غونډې په اخیر کې د ختیځ ادبي بهیر مرستیال ایمل مړوند وویل چې بهیروال به په راتلونکي کې هم د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې د هغو ملګرو د کتابونو د مخکتنې غونډې جوړوي چې په دې وروستیو کې خبره کړې دي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ځوان لیکوال شاکر عزیزی د آنلاین قاموس کار بشپړ کړی دی. دا قاموس شاوخوا 3000 لغتونه لري او په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې څو برابره ډیر شي. زموږ همکار قسیم سولمل له ښاغلي عزیزی سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ښاغلی عزیزی، تاسو مهرباني وکړئ په دې اړه معلومات راکړئ چې دغه ډکشنری چې تاسو شروع کړی دی یا جوړوئ سه د دې کار څونه مخته تللی دی او د دې د جزئیات او د دې خصوصیات په اړه موږ ته معلومات راکړئ.
پښتو آنلاین ډکشنری یا پښتو آنلاین قاموس موږ یو کال یو نیم کال د مخه را شروع کړی. زه او زما هم فکر ځوانانو چې هدف مو د دې څخه دا و چې یو داسې آنلاین ډکشنری ولرو چې هغه غنی وي، لغاتونه یې ډیر وي، لاسرسی ورته اسانه وي، او د ځوانانو خاصتا د هغه دوستانو چې محصلین دي زده کړه کوي د هغو ستونزې په حل شي. په زمینه کې هغه ځوانان او هغه خلک چې په خارج کې دي او راځي افغانستان ته، یو خارجي پارځي که افغانستان ته راځي سفیر کیږي، یو څوک د تجارت لپاره راځي، یو څوک بل کاری، مثلا هغو هم زموږ د ډکشنری څخه د استفاده وکولای شي. مثلا ځین لغاتونه یې په کار کې یغه پیدا کی. دا مو هدف وو. کار مو پر شروع کی، کار مو وکی، آنلاین قاموس مو جوړ کی. په انټرنیټ کې پته داسې ده www.pashto-dictionary.com.
خامه خبه د دې لینک څخه اوریدونکو مسفله کوي ټول به موږ استفاده کوو. کدا راته وایس چې دا ډکشنری یوازې په یو ژبه ده که د انګلیسي کلمې دې تاسو په پښتو باندې ترجمه کوي؟
پښتو آنلاین قاموس یو اوسنی حالت دی، یو زموږ ابتدایي پلان دی، یو د دې مکمل حالت دی، یو موږ مهاله پلان دی. اوسنی حالت کې تاسو وګورئ په دې کې یو لک پو شاوخوا کې یو څه اضافه لغاتونه شته. ابتدایي پلان مو دا دی چې موږ باید په دې ډکشنری کې 1500 یعنی 1500 لغات ولرو. 1500 په دې معنی نه چې ټوله دي 1500، یعنی پښتو 1500 لغات یا انګلیسي 1500 لغات، ځکه مخته لیکل کېږي پښتو لغاتونه. اوسنۍ شکل داسې دی کچیر تاسو د انګلیسي لغات سرچ ورکړئ، مثلا وګورئ چې څه وګورئ، پرځای کې بوک یعنی البته په پښتو کې تاسو نه شتاسي کتاب، که په پښتو کې بیا ته لږ دغه لري اړول غواړي غزايه چې نه چې باید پښتو ته راوړي، چې په پښتو کې بیا څه وګورئ نه شتا کې مثلا کتاب ته په انګلیسي چې شوی کتاب نوشتا کی التبه نوشتا شي چې بوک یعنی چې سرچ کی. نو دا هم په انګلیسي ده، په پښتو ده، هم په پښتو په انګلیسي ده، یعنی دا وایس ورته وای دواړه ست. زموږ پلان دا دی چې په لومړي قدم کې دا باید 1500 لغات شي کار پر کوو. په دوهم قدم کې زموږ ورماله پلان دا دی پښتو باید د یو ان پر رسمي ژبه، یو ان شپږ رسمي ژبه لري کې هند یو ان تور زاپا کې امنیت صورت ده بد دی بل شي خو په هر صورت موږ په انګلیسي چې تکمیل کړل د خیر سره بازار ته ارزکو سافټویر دی جوړو. دا به بازار کې خلک لاسرسی ورته لري او په زمون کې به دا خلک په کور کې انټرنیټ لاسرسی ومنل لري، هغه په کور کې انسټال یا خپل په کمپیوټر کې به استفاده کوي. مګر موږ واله پلان مو دا دی چې باید پښتو فرانسوي، پښتو روسي، روسي پښتو، پښتو چینایي، پښتو اسپانوي، پښتو عربي دا قاموسونه ولرو. دا موږ ماله پلان دی.
نن سبا ډکشنریانی خو ډیر جوړ شوی دی، خامخبه تاسو په چریان کې سیو د ډیرو ډکشنریانو سبا مو استفاده هم کړی، کاغه په سافټ شکل یا د کتاب په بڼه باندې. نو که تاسو دا راتوئس چې دا کم ډکشنری باندې چې تاسو کار کوئ څه شواله نسبت د نور ډکشنریانو تر لري چې اوس په بازار کې فعلا موجود دي؟
ځینې دوستان دا اندېښنه لري، هغوی دا فکر کوي چې هلته په دې اړه زموږ سره بحثونه هم کړي دي چې ګواموږ دغو قاموس په خپل نامه چاپوو یا ادا کار نه کوو، بل موږ قاموس چاپوو نه، درېمې په خپل نامه نه کوو، څلورم موږ تحقیق کوو. قاموسونه سته، هم آنلاین سته، په انټرنیټ کې هم چاپ شوي ډېر دي، ډېرو دوستانو چاپ کړي دي، اما اکتفا نه پر کوو. ګورې اول ځل چې کمپیوټر جوړ شو دغه نه بوله که داستا سټوډیو 15 واره، اما اوس کمپیوټر دونه دی چې ما اوس په جیب کې ستایو دی، موبایل یو کمپیوټر نمونه ده، لپټاپ د کمپیوټر نمونه ده، سونو کښنه ایستو دی. دا په دې چې خلکو یو فلای چا جوړ کی، بیا بل چا کار پرو کی، بیا بل چې د روسي بریاټ پر مختګونه پکښ راځي. نو قاموسونه و، اما ما دا فکر وکړ چې ځان سره شمال داسې قاموس جوړ کو چې ترغه بی یو بیا والی چې تاسو ول چې غدا دی چې موږ لغاتونه بډیری،
بلکې
کز ما دا غو ځنګړن نوري هم لري هغه په هر صورت. اما که پر دایو خبرو وکړو چې که فرض وکړه د یو چا په قاموس کې یو لغات مثال او زما په قاموس کې دوه لغات دي، نو خدا پر بیا سوال کده یو چا په قاموس کې یو لکه او زما په قاموس کې یو لکه لازر یي، نو دا زه فکر کوم یو ځنګړنه ده. د هغه يم کور ودان کبل څوک راځي قاموس جوړي آنلاین جوړي، زما ادرس ټول شانس ته زما سره د پټماس کې زبم کاری ور سره وکم تر ما دې ش جوړه کی. ما په دغه حالت زده از جوړوم پرځ کزوم د یوین پښپړو ژبوي هغه راځي وای زه یواز د یوین پښپړو ژبو اکتفا نه کوم زه غواړم چې د نړۍ په شلو ژبو ما پښتو قاموسي دا به نور اعلان نورسي نو دا خبره هم و چې موږ داسې فکر وکړي چې باید که قاموس جوړو نو ترغه یې ښه جوړ کو یو شی ګړم ترغه به دایچ لغاتونه به مډيري بل موږ په د چاپسو قاموسونو څخه هر چا چاپ کړی د احمد محمود هر څه چاپ کړی نو مې مهم نه دي د هغه څخه لغاتونه راټولو مثلا کوم مثال درکوم کراکټر مش دا کراکی ډول مرغه دی ځینې خلک بټيري ورته وای ځینې خلک مړز ورته وای هاته وای بړز هم ورته وای یعنی لهجوی تفاوتونه دي نه سلور لغات یا سلور نومه افغانستان د پښتون ډیر پاشلی پراته دي په سیمو کې په لیرو پرتو منټکو کې لغاتونه فرق کوي نو موږ دا یو کراکټر په انګلیسي چې هر شي نوم دی سلور سره لیکو نو په زمن کې چې موږ دا لغاتونه راټول کړل د قاموسو څخه بیا خپل د جلا جلا منټکو یعنی د څو زونو څخه د افغانستان چلته پښتون اوسېږي دا هغه څخه سیمې هیز لغاتونه راباسو دا به بل ځانګړنه وي نو کېدای شي لغات 15 پښ معنی ولري
کدا راته وایي چې ساسو د دې ډکشنری لپاره منابع ما خاص شي
موج په لومړی قدم کې د چاپسو لغاتو څخه هغه راټولو چاپسو قاموسونه دوهم زما زده د برتانیا د اکسپورت پونتون سره زه ارتباطات لرم هغه ما تخپل انګلیسي قاموس په اختیار کې یو څه راکړی دی سره کوي نو انګلیسي لغات نشته دي چې فرض وکړه مثلا سکول زب سیګورم چې سکول په پښتو څه شتوي په یو قاموس کې پیدا کوم چې څنګه ګرځم هغه سکول مکتب ته وای دا وسره لیکم نو زموږ ماخذونه هم انګلیسي دي هم پښتو دي ځینې لغاتونه داسې په انګلیسي کې لور چې هغه په پښتو کتابو کې نه پیدا کیږي هغه یو چاته یوه مثلا سیاسي لغات یو چاته پښتنه کوي ډیپلوماټ څخه یو د بل چاته چې ته پوندند استاد چاندیواله دی ته شي هغه کله سی و معنا ونه لري کله سی مثلا مکمل لس جملې تعریف ولري ا تعریف سره لیکو په ځینو لغاتونو بیا په پښتو کې ستاسو هغه مثلا اوس مثلا چړکه نه وای داسې پر لاسو کې چړکه دی یا لاس می څنګه کوي نه داس په تاله می څنګه ده نه اوس ما دې څنګه ته لغات څنګه پیدا کړم استا دا به داخلو پښتنه کوي مثلا دا لغات به بیرته غدا انګریزي ژبه اصلي خلکو ته چم په پښتو کې ډیر وری دی په انګریزي کې مثلا هغه نن چې په خارج کې وسیږه هغه ته مراجعه کوي چې دغه شیته نو په انګلیسي کې څه شوایي موږ قاموس درسته مکمل نه دي هیڅوک په دنیا کې د اکسپورت پونتونو د برتانیا او د امریکا د پونتونو په شمول نسوالي چې دغه قاموس مکمل دي حتی انګلیزي له ځکه د ورځې نوی نوی لغاتونه راوځي نو کار پر کوو په دغه ډول لکه دا ما چې ذکر کړل او یادوري مې وکړ په دا ډول غني کوو او کار د کار شواو شکل مو دا ډول دی
ډیر زیات مننه کوم په دې تمه چې تاسو وکړې سي خپل د کارت لا پر اختیار ورکي
استاد څخه مننه چې مرسته مو دا وخرا کې تر څو د خپل ډیر کوښښني فعالیت چې د خبرې دی ولسته د خپل هغه مالی همکارانو په حمایه چې مرسته دا وسره کړې دي تر څو خپل دوستانو سره شریکو ډیر مننه کوم
اوس دا هغه پاچا په اړه کې یو حکایت اوري چې په یو وخت کې دوه مینې پاللې
د پاچا متجسسه میرمن د هند خلکو یو کیسه و نو یو وخت په هندستان کې یو پاچا و چې لخر سره یې ډیره جوړه و دای و خلکو خکاری پاچا باله البته د خکاری پاچا چې څومره لخر سره مینوه له خپل کزي سره یې هم مینوه د دل لپاره تر ټولو بختور سهار هغه و چې خکار ته روان و او تر ټولو نیک مرغه ماخامې هغه بالا چې ل میرمنی سره به ناستو یو ورځ چې پاچا د ښکار پنیر ځنګل ته روان وو په لار کې کربوړی او لړم ولیدل چې جنگ سره کوي او لارې بند کړی ده پاچا ورته د لارې خوشی کولو وویل خو لړم او کربوړی د هغه خبرې ته اهمیت ورنکړ پاچا په قهر شو امسا یې پسې را جګه کړه کربوړی په امسا باندې په سر ولګید ځای په ځای ومړ او لړم وتښتید لړم له دې ځای نیغ د لړمانو پاچا منشا ته ورغی او د ښکاری پاچا له لاسه یې شکایت ورته وکړ په سبا چې ښکاری پاچا له ځنګله کور ته را روان وو منشا یې ولید چې لاره یې بنده کړې ده مخم را نږدې وو او د پاچا بیړه وه چې ژر میرمن وګوري منشا ته په قهر وویل هله یوې خواته شه لار پرانیزه کنه په غشي به دې سوری سوری کړم هله منشا ورته وویل ته لږ ګوار کوه ساړه خوره تا ولې زما په رعیت په کربوړي او لړم باندې د امسا ګزار کړی وو ښکاري پاچا ځواب ورکړ ما ورته وویل چې لار خوشی کړی خودوی می خبره وانه وریده او ما گزار ور باندې وکړ منشا وویل خنو گناستانه و د دوی و خکاری پاچا ته پزړکی ور تیر شول چی د لړمانو پاچا به بیا خدای زده ویني. دا عجب فرصت دی. رزه د حیواناتو د ژبې د زده کړې خواست ورڅخه وکړه. نو ورته ویې ویل، پاچا منشا، تو خو ماته د حیواناتو ژبه را زده کړه. منشا یې غوښتنه ومنله او ښکاري پاچا له نوې پوهې سره کور ته لاړ. د ډوډۍ وخت و، دسترخوان اوار شو او پاچا د وریجو په خوړلو شروع وکړه. د ډوډۍ په وخت دا نیمه وریجه لاندې خطا شوه. په لاندې خطا شویو دانو باندې د مچ او میږي په خپلو کې سره جنجال شو. مچ وویل، زما بچی وږي دي، وریجې به زه یوسم. او میږي وویل، اول خو زما ورپام شول، زما برخه کیږي. پاچا چې د حیواناتو ژبه زده کړې وه د دوی خبرو ته وموسید. ملکې ورته وویل، ولې وموسیدې؟ په پاچا باندې خپله میرمنه ډیره ګرانه وه. ده هیڅ وخت هغې ته دروغ نه ویل، خو دا ځل یې ورته وویل چې نه یې موسیدلی. پاچا ځکه خبره ورنه پټه کړه چې د لړمانو پاچا خبرداری ورکړی و چې که د حیواناتو په ژبه د پوهېدو خبره دي بل چا ته وکړه، لړمان به دي سمدستي په چیچلو چیچلو عذاب کشه کړي. پاچا له همدې ویرې له موسیدلو انکار وکړ. مګر میرمنې ټینګار وکړ، نه نه، دا به راته وایې تا ولې وخندل. پاچا ورته وویل، که دې پوښتنې ته ځواب درکړم عذاب کشه کیږم، ځکه خو عذر درته کوم چې ټینګار مه کوه. خو میرمنې مانیجه نه شوه او په باړخوګانو یې اوښکې رامات شوې. پاچا ورته وویل، ښه، داسې به وکړو چې دواړه به سبا د ګنګا سیند غاړې ته لاړ شو. زه به د خپلې موسکا راز در وښیم او ته به مې سمدستي سیند ته خطا کړې چې مرګ مې اسانه شي. سمه ده؟ دې وړاندیز د میرمنې اوښکې وچې کړې او په سبا د ګنګا غاړې ته لاړ. سخته ګرمي وه. پاچا او میرمنې د سیند په غاړه د ونې سیوري ته کېناستل چې یو څه سا سمه کړي. دغه وخت یو ځوان اوزګوړی او یوه زړه اوزه د دوی څنګ ته تیر شول. زړې اوزې اوزګوړي ته وویل چې ځوانه، د سیند د منځ په هغه ټاپو کې ډېر ښه واښه دي، که دې هغه ما ته راوړل زه به خپله ښکلې لور تاته درکړم. اوزګوړي ورته وویل، اوبه مې یونسي. زړې اوزې ورته وویل، څه پروا کوي، ښکلې ښځې خو مفته نه پیدا کیږي. اوزګوړي یې خبره ونه منله. ورته ویې ویل، زه خو څه د دې پاچا غوندې کم عقل نه یم چې ګمان کوي د ده تر ښځې ښکلې ښځه په دنیا کې نشته، او په همدې خاطر یې ځان مرګ ته ورکړی دی. دنیا له ښکلو ډکه ده، ستا لور نه بیا د بل چا لور. ښکاري پاچا چې د اوزګوړي خبرې واورېدې اراده یې بدله شوه او ملکې ته یې وویل، ته په ما ډېره ګرانه یې، ستا د خوشحالولو لپاره مې مرګ هم په ځان ومانه، خو تا ته د خپلو هوسونو پوره کول زما تر ژوند مهم ښکاري. زه په تا مین یم، مګر ته په ځان مین یې، او دا انصاف نه دی. زه نه د موسکا راز درښیم او نه غواړم چې تر دې وروسته زما د ژوند شریکه واوسې. لکه دې لوی سیند چې سیمې سره بېلې کړې دي، دغسې سر له اوسه ستا د تجسس او پلټنې لوی ناروغي زه او ته سره بېل کړي یو. د خدای په امان.
ډاکټر باز محمد خادمان له څو کلونو راهیسې داسې لنډې او لنډکۍ کیسې لیکي چې کرکټرونه یې حیوانات وي. د کیسو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. ډاکټر صاحب، تاسو له شپاړسو اوولسو کلونو راهیسې لنډې لنډې کیسې لیکئ، هغه هم د ځینې د حیواناتو په ژبه یې، ځینې داسې نور سمبولونه یې پکې، د دې کیسو کومه ټولګه مو تر اوسه چاپ کړې؟
د کیسې ما همیش وک په وک په لیکلي دي، داسې په یوار مې نه دي لیکلي. کله مې هم طبیعت ورته برابر سوی وي، یا کله په تکلیف سوی یم، یا کله یو شي په زور سوی یم، بیا مې دا کیسه لیکلې وي، بیا پرته وي، بیا مې بیا راخیستې وي، دویم وارې مې ایډیټ کړې وي، له ځان سره مې کتلې وي. ډېر تغییر هم پکې راغلی وي په دا کیسه کې، تر اوسه پورې ما پورې کړې.
نو د دې وجه راته ویلی سي چې ولې لنډې لیکئ؟
یو خو زما په نظر نه له خلکو سره ډېر وخت وي چې یو اوږد شی ولولي، او نه زه خپله دونه توان لرم چې ډېرې اوږدې اوږدې کیسې ولیکم، یا توان نه لرم د ډېر اوږدوالی دی یو شي. او بل دغه د حیواناتو لخلی خبرې کول یا د نورو شانو لخلی غږېدل دا یو خو زما لپاره مکمل ازادي ده، پکې څه وایم هغه کې ویلی سم، او بل په چا باندې مستقیم انتقاد نه ده. او زه نه غواړم چې څوک هم له ما چې په دې دنیا کې خفه سي، مستقیم چا ته ما ګوته نه ویني ولي، غیر مستقیم هر څوک خپله په دې کې ځان اصلاح کوي.
ډاکټر صاحب، دغه سمبولونه چې انتخابوي، ځینې سمبولونه داسې چې زموږ په ولس کې خلک ورسره بلد دي، په ځینې بیا داسې چې ورسره آشنا نه وي. تاسو چې سمبولونه انتخابوي، نړیوال سمبولونه راخلی یا هغه راخلی چې زموږ په ولس کې عام دي؟
زه خپل هر سمبول چې زموږ په ولس کې ډېر عام سوی وي هغه راخلم، که بیا هغه نه و بیا زه داسې یو سمبول چې د لیکوالانو او شاعرانو ترمنځ څه ناڅه هم سوی وي په هغه باندې کار کوم، یو مخ بلې خواته نه وزم، ځکه چې زموږ خلک بیا په سختي په دې خبره پوهېږي دا یې څه وویل.
په دری کې یو کتاب دی د کلیلي او دمنې، په هغه کې هم دغسې لکه ستاسو په کیسو کې چې د نورو ژویو په ژبه باندې خبرې کېږي، تاسو د هغه کتاب نه متاثره یاست؟ لوستی هم ده
هغه کتاب؟ په دا وروستو کې بیا ما څه معلومات هغه په باره کې پیدا کړلو، خو مخکې تر دې چې ما په دې کیسو باندې پیل کړی و ما هغه کتاب نه و کتلی او نه ما د هغه کتاب په باره کې زیات معلومات درلود، خپله طبیعت هم دا لیکنه شروع کړې وه.
مهرباني ډاکټر صاحب، کیسه دې راته ولوله، بیا به خبرې پرې کوو.
زما د یو کیسې عنوان دی: وایي زورور څوک دی؟ غرڅه ښکر په کمره ومخل، ځانې ته یې وویل: په هوا کې ته غښتلې یې، په ځمکه زه. بیا هم ته د خپل دښمن لاس نشې نیوای، زه د خپل. ځانې غاړه اوږده کړه، کوثر یې ببر کړو، یوه بله خوا یې څار وکړ، غرڅه ته یې مخ کړ. په خواږه آواز یې وویل: څوک چې هره ناروا ځان ته روا ګڼي او د بل له ځورولو خوند اخلي، هغه غښتلی دی.
ډاکټر صاحب، دلته خو دوه خبرې دي په دې کیسه کې. یو خو د ناروا خبره کړې ده، یو مو په کیسه کې غرڅه وه او بل هم زاڼه وه. دغه زاڼه هم چې ده په هوا کې ډېره زوروره نه ده، او غرڅه هم چې ده هغه هم ډېره زوروره نه ده. یعنی د دې نورو ژویو په مقابل کې خدا کمزوري
دي. هغه ژویو چې هغه د بل غوښې نه خوري، په هغو کې دوی غښتلي دي. یعنې د غرڅه د اوسیو په مقابله غښتلی ده، او په هغه مرغانو کې چې هغه د بل غوښې نه خوري، په هغه کې ځانې غښتلې مرغه ده.
خو که بیا هم وګورو، دغه ژوي هم چې دي چې انتخاب کړي مو دي، دا هم بیا په نورو وړو وړو ژویو باندې پایي. اوس دغه ځانه بیا کبان نه خوري. ستاسو منظور دا ده چې صرف د الوتونکو په حیثه کې دی ظالم نه ده؟
ما دا د الوتونکو په حیثه کې ځانه انتخاب کړی و چې هغه په الوتونکو کې ظالمه نه ده، او په دا کمزورو مرغانو باندې دا په خپله غښتلې ده په هوا کې. یعنې د دې په مزله او د دې په وجود او د دې په طاقت.
هو، مهرباني ډاکټر صاحب، بله داسې لنډه کیسه به مو واورو.
زما د بلې کیسې عنوان ده: تله. لمر وویل: هره ورځ چې په دې لاره تیریږم، تر هغه تا ته ولاړ یم چې ته په ټول اخته یې. کله کله ډېره وارخطا ښکارې. تل یې په شونډو ژبه تېره کړه، یوه پله یې پورته بله کښته ولاړه، لاس تر زنې لاندې لکه سپاهي په ګونډه کېناسته، مخ یې د لمر خواته واړاوه. په رېږدېدلې غږ یې وویل: که رښتیا ووایم، هغه وخت وارخطایي او ویره راباندې ډېرېږي چې تول کوونکی ډنډۍ ووهي.
ډېره ښه مو تصویر کړې وه. دغه د تلې چې یوه پله اسکه سی او بل ټیټه سی، دا هم داسې ښکارېږي لکه څوک چې لاس تر زنې ناست دی. په دې کیسه کې مو ډاکټر صاحب مقصد څه و؟
زما مقصد په دې کې دا و چې یعنې ترازو یا تله هم له دې څخه ویریږي چې هغه څوک په ده باندې وزن کوي او په وزن کې غدر کوي.
دا ډنډۍ وهل نه مو منظور هغه د تلې د څښتن غدر ده.
مخکې دغه لاستورې تلې وې، دغه لاستی بې درلود او دوی پلې بې ولې، په هغه کې بې بیا رشمې راچولې وې لکه اوسې کپانونه دي. په هغه کې کمال دا ده که دې لږ هم د خپل لاسته حرکت ورکو، دا د لاس اخیر حیثیت ته چې دغه د ترازو د شاهین دا پورته مټی د په لاس کې نیولی وي، نو که کم هم لاس ورکې دې ته ډنډۍ وایي، که مازم دا لاس کېکاږې نو هلته ډېر وزن پورته کوي. دا یوې خواته چې هر څومره مال بیا وراچوي هغه ورسره پورته کوي.
کورو مدان ډاکټر صاحب، یوه بله کیسه هم راته ولولې.
زما د یو بلې کیسې عنوان د خړې اوبه. سهار وختي خړو اوبو خاشې پر سر اخیستې وې، رڼو اوبو یې له مخه منډې وهلې. خړې اوبه د پاڼ تر بیخ لاندې شوې. پاڼ په خواره خوله وویل: تاسې مې تر بیخ مه لاندې کېږئ، زما سر زما په بیخ ولاړ دی. اوبه وغورېدې، سره وپړسېدې. وخت نه و تېر، د پاڼ سر د خړو اوبو په منځ کې پروت و.
په ولس کې بیا یو دوه باور دي. یو باور خدا د سی ویل دو سره شیشه کی، دوم باور بیا دا ده چې د دې خړو بو په سر کې وایزرې کورمدان ډاکټر صاحب دا راته وایسته چې تر اوسه به څومره داسې کیسې لیکلې؟
داسې کیسې ما له ځان سره ساتلې دي، ځینې خو مې دغسې یو دوې کتابچې خو یو چا راسه واخیستلې، هغه یې هغه مخصوله، نو تر اوسه به یو شپېته اویا کیسې دغه پاتې وي راسره یا تر سلو پورې.
یعنی دوه کتابچې ضایع شوي دي او شپېته اویا نورې هم شته دي. نو په دې هیله چې ډاکټر صاحب ستا د دې خوږو خوږو کیسو ټولګه چاپ سي، ډیره مننه. کور مدان چې زموږ بلنه مو ومنه.
رادیوی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
کردګلو د خاغلی درویش دورانی ورستی شیری ټولګه ده. خاغلی درویش له همدې ټولګي څخه یو نظم د تاریخ یو پاڼه په خپل غږ کې راوروي چې زموږ همکار بارکوال میاخیل له کوټې رالیږلی دی.
د تاریخ یو پاڼه دهاری پور شیشا تبیا پریتی اسکر پراتو، دهاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو، دی یرغلګرو غوټ چې واخلي دا دره په لاس کې، بیا به په زور ورننوځي دی پردي وطن ته چې اول واخلي د هغه دا دروازه په لاس کې. خو دا وخت یوه سړي د ټولو مخ نیولی، وایه د دنګو غرو د سر یوه مورچه په لاس کې. یوې ګولۍ یې لا هم نه خطا کوله نقشه، دې ننګیالي کاوه پر دوی باندې هر ټک په هنر، چې څوک په وخوځېد نو ژر به د ګولۍ خوراک سو، چلاوه ده ورباندې داسې خپل توپک په هنر. دی په باران باران ګولۍ کې هم روغ رمټ و، مګر په مړو یې د دوی کړل کډي ډک په هنر. چې د سرې لار ورکه کړې وه په دغه حال کې، د دوی و خوا ته یو ځوان راغی د سودا د پاره، ویل یې زه درته د دغه سړي سر راوړم، دومره پیسې به راکوي ما ته د دا د پاره. دوی ویل څنګه چې ته دغه سر راورسوې نو دا پیسې به وي پرتې دلته کې ستا د پاره. ځوان چې له دوی سره کوم وخت خپله سودا پخه کړه، نو بیا پر خپله لار روان سو د خپل کار د پاره. چې تر دې ځایه پکې راغی لږ ساعت له مخه، لاړ په هغه شیله کې پورته د خپل ښکار د پاره. د پیسو لوږې یې زړه داسې ورکله کړی و نن، لکه په لاس کې چې وي کاڼی د ګزار د پاره. چې څومره وخت اړتیا وه هغه چې تیر شو څنګه، ښکارېده دا چې ښکاري خپل ښکار ته ځان ورساوه. د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونوته، تر دې د مخه که یې هر څو تاوان ورساوه چې په پیسو یې سودا کړی و. په لږ ساعت کې د دشمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه. هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیا یې ورته ویل چې دا چاړه دی ورنږدې کړه څنګه، زموږ لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نسو، تا په یکړ سر د هغه ککرۍ پرې کړه څنګه، زموږ له لارې دې په څه چل دغه خنډ لیرې کړ، زموږ د پاره دې خوله خلاصه د درې کړه څنګه. د ویل ستاسي او زما په منځ کې دا توپیر دی، د ویل ستاسي او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسو ټول واس دشمنان درته بیدارو، هغه دا ستاسي لاس په دې غاړې ته ونه رسېدی چې دغه لاس پورې وهلو ته تیار و. هغه یې زما ورغځېدونکي لاس ته ونه کتل، رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و. هغه رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و. هغه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.